The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکو ته امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو لخوا د هغه اعلان هرکلی وکړ چې د سولې د خبرو په کړنلار سره سلا شوې دي او هیله یې څرګنده کړې ده چې دوی به په افغانستان کې د څلورو لسیزو روانې جګړې ته یو سیاسي حل لار ومومي د پاکستان قبایلی زولو کې د ځای مشانو د روانو هدفي وژنو په لړ کې له شمالي وزیرستان نو ورسته په باجوړ زوله کې هم د نهه سي شنبه په ماسختن دوه مشان وژل شوې دي او د امریکا لوی څارنوال وایي د عدلي وزارت د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د پراخ درغلي په حق له هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدل کړي او اوس هم بشپړ خبرونه امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو لخوا د شروع چرشنبه پورس د هغه اعلان هرکلی وکړ چې دوی د سولې د خبرو په کړنلار باندې سره سلا شوې دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د دغه پرمختګ څخه د هرکلی ته څنګ افغان حکومت او طالبانو مرکچیانو ته مبارکي ورکړي چې په یوې ګډي لارې سره سلا شوې دي پمپیو زیاته کړي هغه سچې تر لاسه شوی هیله رامسته کوي چې دوی په افغانستان کې د روانې څلور لسیزو جګړې ته یو سیاسي حل لار ومومي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په سپتمبر کې بل شوې دي او ورته زیاتې هیلې دي خو د مذاکراتو په تګلارې باندې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف لامل دغه خبرې ځنډیدلې وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن لکرخه سره نږدې د پاکستان قبایلی زلو کې د ځای مشرانو هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي د شمالي وزیرستان نورسته په باجوړ ځله کې هم د نهه سي شنبه په ماسختن دوه مشران وژل شوې دي پولیس وایي د دې پیښو پلټنه روانې دي خو څېړونکو وایي د قبایلي مشرانو د وژنې د نوې لړۍ په سیمه کې د بدامنۍ د زیاتېدو نښه ده د امریکا لوی څارنوال وایي د عدلي وزارت د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د پراخې درغلي په حق له هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي لوی څارنوال ویلیام بار د ای پی خبری رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې څارنوالانو او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی ایجنټانو د ولسمشري د انتخاباتو پورې اړوند شکایتونه یې څېړلي خو داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې نتیجه بدله کړي د خاغلی بار د څرګندونې د امریکا برحال ولسمشر ډانلډ ترامپ ته تازه گزار دی ځکه هغه ادعا لري چې په انتخاباتو کې پر خطر غلی شوی او تر اوسه یې خپل ماته هم نه ده منلې لوی څارنوال ویلي تر دې نیټې پورې موږ د درغلي په حق له دومره شواهد نه دي پیدا کړي چې ممکن د انتخاباتو نتیجې بدل کړي وي ترامپ تر اوسه د لوی ترنوال د دې څرګندونو په حق لڅنه دی ویلي خو دا غو شخصي مدافع وکیل او د انتخاباتي ټیم د حقوقي څانګې مسؤلین ویلي د لوی وزارت کړنی په انتخاباتو کې د درغلي او پاړه د تحقیقاتو بڼه نه لري د بشري حقوقو د څار ډلې یا هيومن رائټس واچ د شروع یا چرشنبه پورز د آذربایجان ځواکونه په دې تورن کړل چې د ناګورنو کرباخ پر سر د جګړې پر وخت یې پر زینو نیول شوی او ارمنیایي سرتیرو باندې ظلم کړی یادې دار وایل ارمنیایي سرتیرو سره د توتريخوالي پر وخت ځینې اخیستل شوی ویډیوګانې د تیرو دوه میاشتو رئیس په ټولنیزو رسنیو باندې هم خبريږي د بشري حقوقو د غیدارې په یو بیان کې ویلي چې آذربایجاني سرتیرو په جګړه کې نیول شوی ارمنیایي سرتیری په سپیډو او لغتو وهلي او هغوی مجبور کړي چې د آذربایجان بیرغ کول کړي د آذربایجان د ولسمشر ساینه وکړي د ارمنیا د ولسمشر سپکاوی وکړي او دا پر اعلان وی چې ناګورنو کرباغ د آذربایجان مده د بشری حقوقو د څار لیداری چارواکي هوګ ویلیامسن ویلي د بشری حقوقو د قوانینو د غوښتنه ده چې په جګړه کې نیول شوی بندیان باید وژغورل شي او لازري چارواکو څخه غوښتې دي چې ژر تر ژره دي د غیر انساني چلند ودروي او په امریکا کې د ناروغي او د کنټرول او مخنیوي مرکز یا سی ډی سی د شروع چرشنبه پورز ویل هغه امریکایان چې د کورونا شک پرې کیږي باید لس ورځې قرنټین شي په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د قرنټین موده څوار لس ورځې و سی ډی سی دا هم ویلي چې اوه ورځې قرنټین د کورونا له منفی ټیسټ سره هم د منلو وړ دی خو ویلي دي چې هر کس باید د څوار لس ورځو پورې د کورونا وایرس نه خونو خانو ته پام وکړي خو د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او اوس هم سپارښتنه کوي چې له کورونا سره د مخامخ کېدو په حالت کې باید 14 ورځې قرنټین وشي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد يم اوس هم د مهمو راپورونو پر لور امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو لخوا د شروع چرشنبې پورز د هغه اعلان هرکلی وکړ چې دوی د سولې د خبرو په کړنلار سره سلا شوې دي. پمپیو زیاته کړې هغه څه چې تر لاسه شوې هیل رمسته کوي چې دوی به په افغانستان کې د څلورو لسیزو روانې جګړې ته یو سیاسي حل لار ومومي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار برکوال میاخیل څخه اوري.
په دوه کې ل څه کم درې میاشتو خبرو وروسته دواړو لورو په روند چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلار سلا سوي دي. د افغان دولت او طالبانو دواړو مرکچانو رسنیو ته په یو لنډ او سرورت پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل د مقدمه په شمول نهایي سوي دی او پر ایجنډا بحث پیلېږي. د چهارشنبه یا شورو په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل د مقدمه په شمول نهایي سوی دی. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری هم په ټویټر دا خبره منلې ده او لیکلي دي د بین الافغاني مذاکراتو پر طرز العمل سلا کېدو وروسته په ایجنډا بحث پیل کیږي. طالبانو او د دولت مرکچی پلاوی د مذاکراتو په څرنګوالي د سلا کېدو خبره په داسې حال کې کړې چې تر دې یو ورځ وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي وو د طالبانو د شرطونو له کبله د دوه خبرې پر ځای درېدلې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند ډاکټر محمد نیم دوی ورځ وړاندې پر ټویټر اعلان کړی و چې د رسمي مذاکراتو لپاره د مذاکراتي ډلو د یو اجتماع د کړنلار بشپړه او حتمی سوی او دواړو ډلو پر اتفاق کړی دی. د بین الافغاني خبرو د دې کړنلارې او مقدمه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک سوی، خو تر دې مخکې ویل سوی چې کړنلار یو اجتماع لري او تر ډیره په دې راڅرخي چې دواړه لوري به د بین الافغاني خبرو د پرمخ بیولو پر مهال له یو بل سره څنګه چلند کوي او په خبرو کې راپورته کېدونکو ستونزې به څنګه هواروي. دا کړنلار په ټوله کې د خبرو د پرمخ بیولو پر اصول او چلند راڅرخي. لا دوه څخه پر کړنلار او مقدمه د هوکړه د خبر لخبري دوه سم دستي ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي پر خپل ټویټر د هوکړه هرکلای کړی او دایې د پام وړ پرمختګ بللی دی. زلمی خلیلزاد ویلي په درې پاڼو کې دا هوکړه د دوی یعنی افغان حکومت او طالب مرکچانو لخوا د یو سیاسي حواري پر طرحه او هر اړخیز اوربند د خبرو اصول او کړنلارې ټاکي. دا هوکړه څرګندوي چې مرکچي لورې کولای شي پر سختو مسلو هوکړه ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد د دې خبرو د کوربتوب په خاطر د قطر هیواد مننه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زیاته کړې اوس افغانان پر سیاسي حل لار او اوربند د دواړو خواو ترمنځ چټک پرمختګ ته پته مدي. ښاغلی خلیلزاد ویلي موږ د دوی غوښتنه درک کوو او ملاتړ کوو. بلخوا په دوه کې د بین الافغاني خبرو دواړو غاړو په شریک اعلامیه کې ویلي د چهارشنبه په ورځ د دواړو پلاو ترمنځ عمومي غونډه سوي او په کې ویل د کمیټې ته دند سپارل شوی چې د ایجنډا موضوعات ترتیب کړي. دا اعلامیه چې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری پر خپل ټویټر خبره کړې زیاتوي د دواړو مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ اوسنی مذاکرات دا شی چې د افغانانو ترمنځ تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره اراده سته او په دې اړه دواړو خواوې ژمنې دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره خپل رښتونو هلو ځلو ته دوام ورکړي. په قطر کې بین الافغاني خبرې د 13 سپتمبر په 12 نیټه رسمن پیل شوې وي. خو له هغه وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچانو ترمنځ د خبرو اترو پر کړنلار بحثونه لخند او ځان سره مخ شول او تر دونی میاشتو زیات وخت یې ونیو چې د خپلو خبرو پر کړنلار سره سلا سي. د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ولسمشر د اصلو خبرو د پایل او د اوربند او دایمي سولې لپاره د خلکو غوښتنې ته په پام سره د مذاکراتو پر طرز العمل د هوکړه هرکلی کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ لکرخې سره نږدې د پاکستان قبایلي زولو کې د ځایي مشرانو هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي. د شمالي وزیرستان نه وروسته په باجوړ زوله کې هم د نهیا سهشنبې په ماسخوتن دوه مشران وژل شوي دي. پولیس وایي د دې پیښو پلټنې روانې دي، خو څېړونکي وایي د قبایلي مشرانو د وژنې دا نوې لړۍ په سیمه کې د بدامنۍ د زیاتېدو نښه ده. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې راپور کې اوري.
د باجوړ پولیسو دی وته پخله کړي چې د نه پورز مسخوتن د سلارزو لیټي سیمه کې دوه زیږ مشران هغه وخت وجل شو چې د پولی پورې غاړنه د مارټر ګولې د غلو لوج یو زخمی او یو ملتن لا روختون ته ورتلو نه پس کور ته روانو او سرونو کلی کې پر دز وشوي. پولیس وای د نامعلومه تنانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي. څو ورځې وړاندې باجوړ کې یو بل مشر هم وجل شوی و. په شمالي وزیرستان کې هم د نهې په ورځ یو قبایلي مشر نامعلومه تنانو وجلی و او د ګل په ورځ د خیسور علي خیلو کلي کې څلور مشران وجل شوي و. د دې تازه بریدونو پلاکو وسله وال تنظیم په غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې به د دغسې پیښو پلا تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته. سیړونکی خبریال عبدالله ملک وای دا تازه بریدونه ښایي په سیمه کې بدامنی په زیاتېدو ده.
زما نظر دا دی چې دا کم ٹی ڈی پی چې دا تحریک طالبان یا نور تنظیمونه چې دي که تاسو وګورئ سو میاشتو کې هغه دوباره متحد کیږي، مختلف ډړې یو ځای کیږي او دا ویل کیږي چې دا دوباره پاکستان چې کومې قبایلي سیمې دي او د خیبر پختونخوا دا د خپل جنگ مرکز جوړول غواړي. او ظاهره خبره ده چې هغه کې قبایلي مشرانو په امن کې ډېر زیات کردار او روان وخت کې به هم دا قبایلي مشران چې دي بیا به ودرېږي. نو دوی دا یقین ساتي چې پهله دا خلک چې دي دا ټارګټ کړو چې موږ خپل اهداف چې دي هغه په اسانۍ سره حاصل کړو.
د پاتا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وای په کال 2000 کې د نومبر میاشتې اخیر پورې یوازې شمالي وزیرستان کې سلويخت هدفي وجنې شوي چې زیاتره پکې زی مشران دي. دغه سي د باجوړ او نورو سیمونو هم د مشرانو د وجنې ریپورتونه ترلاسه شوي. منصور محسود دی وته ویل د مشرانو دغه سي د وجنې لړۍ په کال 2015 او 2016 کې هم پیل شوه وا او بیا دغه سیمه د وسلوالو لاسو ته پریوت.
مشرون ٹارگیٹ کا ونا په آرمی پندے حملے اویس لکا دا ایف ڈبلیو او لکا سانچی وی په در بندے حملے نو ادای یعنی کہ بیا ایروتاگ مطلب دا یو بیا خپل یو کوشش تی لکا مخشے چه دای علاقہ و خستلا.
په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په هدفي وجنو کې په نخښوي مشرانو په اړه ځای پولیسو میډیا ته ویلي د پیخي پلټنې کوي، خو د بدامنۍ د نوي لهر په اړه صوبایي او وفاقي حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا مومند.
د پاکستان ستر محکمې د امریکایي خبريال ډانیل پیرل په وژنه کې د ککړو څلورو مجرمانو د خوشي کولو پر ضد د سن حکومت د خواص اوریدنه ځندولې ده. په دې اړه یو بشپړ راپور د ډیویل خبريال الیاس خان څخه اوري.
سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډانیل پیرل په وژنه کې ککړ د څلورو مجرمانو د سن های کورټ لخوا خوشي کولو پر ضد د سن حکومت د خواص اورونه د نن یعنی زیارت ورځې پورې ځندوله. د سن حکومت په خواص کې د سن های کورټ لخوا په دې قضیه کې د څلور مجرمانو خوشي کولو فیصله منسوخه کولو خواش شوی دی. د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې یو درې کسي بینچ د دې قضیه اورونه وکړه. د سن حکومت وکیل فاروق ایچ نایک عدالت ته اووی چې د راوت پنڈی خار یو هوټل یو قص د مظفر فاروق په نوم یو کمره اغسته وا او چې کله د امریکایي صحافي ډینیل پر سره ملاو شو نو ځان ور سره د بشیر په نوم معرفي کړي وو. د اوی چې یو بل کس عارف کوم چې دا وغه بغوړه دی هغه د ډینیل پر ملاقات مظفر فاروق سره کړي وو. د کوم نه چې دا ثابتيږي چې عارف ته پته وا چې عمر شیخ په دې هوټل کې د مظفر فاروق په نوم پاتې کیږي. فاروق ایچ نایک عدالت ته اوی چې د عمر شیخ خپل شناخت پټول د سازش ثبوت دی. په دې موقع جسټس سردار مسعود او پختل چې شناخت پریټ کله شوی او نو فاروق ایچ نایل او چې شناخت پریټ د ماجستریټ په موجودګۍ کې په عدالت کې شوی او د او چې د ډینیل پر وجنه د نړیوال ترهګرۍ یو برخه ده او زیاته کړه چې عمر شیخ په خپل دا ویلي دي چې دی به امریکې ته حواله کول شي. وی او ای ډیو چې پاکستان کې د بی پولیس صحافیانو یا رپورټرز وداوت بارډر مشر اقبال خټک نه او پختل چې اترلس کال تیرې دوه ورځې هم د ډینیل پر قاتلانو ته سزاګانې ورنکړې شوې نو دې څه علتونه دي. نو هغه اوی
په عدالت کې ثبوتونه ضروري دي چې چا هم قتل کړی قتل خو شوی دی، دینیر پال خو نن ژوندی نه دی، هغه وژل شوی دی. او دا هم د حقیقت خبره ده چې په پاکستان کې وژل شوی دی. نو دا د پاکستان حکومت سیمواری جوړی کې چې هغه کسان دا پیدا کړي چې چا دا قتل کړی دی.
د دین وړاندې او روانه کې فاروق اچ نایک عدالت ته ویلي وو چې دی وژنه کې سلور ملزمان چې پکې عمر سعید شامل وو نیول شوي دي او وو نور مفروران دي. د سین حکومت وکیل عدالت ته وویل چې ملزمانو په پل کانټیننټل هوټل راولپنډی کې د ډینیل پل د اغوا کولو سازش تیار کړی وو او د ده اغوا کولو وروسته د ایمیل پیغام په ذریعه د ده د کور ودانې نه د تاوان غوښتنه وکړه. خو چې کله دا مطالبه پوره نه شوه نو ملزمانو دی په بې دردۍ سره وژلو. د ده ویناوا چې د ډینیل پل د وژنې ویډیو خورولو سره په ټولنه کې یره او دهشت خور شو. اته دیرش کلن د امریکني اخبار وال سټریټ جرنل د سویلي آسیا بیورو چیف ډینیل پل په پاکستان کې په مذهبي تندرو یو رپورټ جوړولو باندې کار کولو. کله چې د جنوري په میاشت کال 2002 کې دی د کراچۍ نه اغوا کړی شو او وژل شو. په دې وژنه کې ککړ څلور ملزمانو د برتانیې وګړي احمد عمر سعید، شریک ملزم فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل د حیدرآباد ترهګرۍ ضد عدالت لخوا دوی ته د مرګ سزاګانې په کال 2002 کې په سن های کورټ کې چیلنج کړی وی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلی. زموږ همکار مختار خلیل نړیوالې ورځپاڼې کتلی او دا مطلب یې ترې چمتو کړی دی.
پاکستان کی پکال 2018 کی یو قانون منظور کړی شوی دی. دیلا د پاکستان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون نوم ورکړی شوی دی. دا قانون په صحافتي حلقو کې عام طور سره د پیکا په نوم یادیږي. د پاکستان حکومت د دې قانون لاندې د خپلو او خلکو څارنه کوي چې انټرنیټ استعمالوي. د دې قانون تر مخه د پاکستان حکومت ته د خلکو د موادو یعنی د لیکونو وغیرہ او د سنسر کولو اختیار هم ورکړی شوی دی. د پاکستان په دې قانون نن د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه پاکستان کې د الجزیره د ډیجیټل نامنگار اسد هاشم یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان د نوو قانوني ضابطو مقصد د انټرنیټ خاموشه کول دي، ځکه چې د تیرو څو کلونو راځي پاکستان کې د انټرنیټ په باب له جوړ قوانین د هغو صحافیانو او د بشري حقوقو د مرستیالانو د هدف کولو لپاره استعمالولې شي څوک چې د حکومت په پالیسو تنقیدونه کوي. د مضمون لیکوال اسد هاشم په دې لړ کې د کراچۍ د یو صحافي د بلال فاروقي د گرفتارۍ او بیا په د پولیس لخوا د شینی تشدد او د بدسلوکۍ د حال بیانولو په موقع د بلال فاروقي د خولې لیکي چې د گرفتارۍ نه پس زما دا یقین نو چې قانون نافذ کوونکي ادارې به ما ژوندې پرېږدي. مضمون نگار لیکي چې د بلال فاروقي قصور صرف دا و چې هغه د پاکستان په یو مذهبي پارټۍ د شیعاګانو خلاف د شر فساد او قتل غارت د کارونو حواله د پاکستان د حکومت او په خصوصي توګه د پاکستان د فوج په کردار تنقیدونه کړي وو. صحافي بلال فاروقي هم د پیکا د قانون لاندې گرفتار کړی شوی وو. مضمون زیاتی چې پاکستان کې منظور شوی بدنام پیکا قانون په حکومت او د تیرو درو او یو کال راسي پاکستان کې عملا په اقتدار کې پاتې شوی مضبوطی فوجي ادارې باندې د اعتراض کوونکو خلاف استعمالولې شي. حکومت پاکستان تیره میاشت د پیکا قانون ضابطي نور زیاتې خوري کړې دي او اوس حکومت اعلان کړی دی چې د پیکا د قانون د نوو ضابطو لاندې وا په حکومت او په سرکاري چارواکو باندې آنلاین کیدونکو تنقیدونه غیر قانونه عمل ګرځي. د قانون تر مخې به حکومت له اختیار ورکولی شي چې د دې قسمه اعتراض کوونکو په استعمال کې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب باندې آنلاین ذریعے بند کړي. په دې کې د واتس اپ په شان میسجنګ اپس هم شامل دي. د نوو ضابطو لاندې به د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب په شمول ټولې آنلاین ادارې د خپلو استعمالونکو د پټې ډیټا یا د معلوماتو حکومت ته د حواله کولو پابندي ګرځولې شي. الجزیره لیکي چې د پاکستان واکمنو د نهي پورس په حکومت باندې کیدونکې تنقید باندې د لګیدلي بندیز د واپس اخیستو اعلان کړی دی. خو د متعلقه قانون یعنی د پیکا هغه ضابطي په ځای ساتلي دي کومې چې آنلاین کیدونکو تنقیدونو باندې د بندیز ساتلو دپاره استعمالولی شي. د دې ضابطو تر مخه به په حکومت د تنقید دپاره د انټرنیټ د ذریعو استعمالوونکي هم گرفتارولی شي. د نوو قانوني ضابطو تر مخه د زیاتې ټکنالوژۍ او د سوشل میډیا کمپنو ته حکم ورکړی شوی دی چې په اتلسو میاشتو کې دننه دننه پاکستان کې خپلې دفترې او ډیټا سنټرې جوړې کړي. د دې ضابطو تر مخه حکومت ته دې لړکی د یو دیرش لکو څلوېښتو زرو ډالرو د جرمانو لګولو او د حکومت لخوا د لګېدلي سنسر د خلاف ورزۍ په صورت کې د انټرنیټ د ذریعو د بندولو اختیارات هم ورکړی شوي دي. اسد هاشم په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوي خپل مضمون کې لیکلي دي چې د بشري حقونو تنظیمونو دا قانوني ضابطې په سختو ټکو کې غندلي دي او دا د تقریر د ازادۍ او په انټرنیټ د حکومت خلاف د اعتراض کوونکو د خلو ټپولو عمل ګرځولی دی. هر کله چې د انټرنیټ د ټکنالوژۍ لویو کمپنو ګوګل، فیسبوک او ټویټر خبرداري ورکړې ده چې که د پاکستان حکومت په دې قانوني ضابطو کې ترمیم اونکو یې واپس وانخستي نو دوی به پاکستان د په مکمله توګه ځان راوباسي. مضمون لیکي چې پاکستان کې د بورو بینوي د ډیجیټل حقونو د ګوند شریکې زنانه بانی فریحا عزیز ویلي دي ښکاري داسې چې په دې قانوني ضابطو ریاست هر قسمه آنلاین معلومات خپله پنجه کې دراوستو کوشش کوي. دې زیاته کړه چې حکومت انټرنیټ نه هم پی ټی وی جوړول غواړي کومه چې د سرکاري اختیار لاندې چلیدونکي خبري اداره ده. بلخوا د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي وزیر امین الحق الجزیره سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې حکومت د تقریر د ازادۍ مرسته کوي خو د خاص قسمه موادو خوریدل نشي زغملی. د زیاته کړه چې په دې موادو کې د نفرت نه ډک تقریرونه په اول نمبر کې دي، په دویم نمبر د ریاست خلاف مواد دي، او په دریم نمبر فحش او لچر مواد دي چې حکومت به په انټرنیټ ذریعو خوریدل اونس غمی. مضمون نگار لکھی چې د دنیا د لوی لوی انټرنیټ او ډیجیټل کمپنو د پاکستان په ټیک ایکو سیستم باندې لوی اثرات دي. دا لوی لوی کمپنۍ پاکستان کې باقاعده سره ورو او د درمیانه درجو کمپنو له د دوی د خپل کاروبار شروع کولو لپاره امدادونه ورکوي او که دې لوی کمپنو کله هم پاکستان نه د خپل کډو پورته کولو فیصله وکړه نو د پاکستان د ورو او درمیانه درجو کمپنو روزګارونه به لوی ډز وخوري.
د امریکا لوی څارنوال وایي د عالی وزارت د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د پراخې درغلي په حق له هیڅ داسې شواهد نه دي موندلې چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. لوی څارنوال ویلیام بار د ای پی خبری رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې څارنوالانو او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی ایجنټانو د ولسمشرۍ انتخاباتو پورې اړوند شکایتونه څېړلي خو داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې نتیجه بدله کړي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکارې نگین شاه څخه اوري.
د صدارتي انتخابات غیر رسمي نتیجې تر مخه د ډیموکراټک پارټي امیدوار جو بایدن د واکمن ریپبلیکن پارټي موجوده صدر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې بریالي بلل شوې دي. خو صدر ټرمپ ماته نه دي تسلیم کړې او په ووټونو کې د مبینه درغلیو په اړه یې یو شمېر مقدمه شروع کړې دي. ویلیام بار چې د صدر ټرمپ علاوه دي او د صدارتي انتخاب نه وړاندې د درغلي امکان څرګند کړي وو. اسوسییټډ پریس خبري ادارې سره مرکه کې وویل حکومتي وکیلانو او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د درغلیو شکایتونو ته کتنه کړې ده او داسې شواهد یې نه دي موندلي چې لعملي د صدارتي انتخابات نتیجې بدلی شي. ویلیام بار ای پی ته وویل تر نن تاریخ پورې موږ د دومره کچا د درغلي نه دي لیدلي چې لعملي د انتخاب بدله نتیجه راوځي. د وی او ای انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د صدر ترامپ د وینا برعکس د ویلیام بار خبره د انتخاباتو ریاستي چارواکو او د گورنرانو یا والیانو د وینا تاییدوي چې په انتخاب کې درغلې نه دي شوې. د صدر ترامپ انتخابي کمپاین په اریزونا، جورجیا، نیوادا، پنسلوانیا، میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې د صدارتي انتخاب د نتیجو په ضد مقدمه درج کړې وي او د اتوار یا یکشنبه په ورځ د فاکس ټلویزیون سره مرکه کې صدر ترامپ په انصاف وزارت تنقید وکړو چې د دوی په شکایتونو یې تحقیق تحقیقات نه دی کړی. صدر ټرمپ ویل ک څوک په اف بی آی یا په انصاف وزارت کې وي نو دا هوی د پاره به دا تر ټولو لوی مسله وي چې کته نه ورته وکړي. صدر ټرمپ سمدلاسي توګه د ویلیام بار په خبره صدریز نه دی سرګن کړي، خو د هغه شخصي وکیل روډي جولیانی او د صدر ټرمپ د انتخابي کمپاین قانوني مشر جینا الیس په یو بیان کې ویل په صدارتي انتخاب کې د درغلي په اړه د انصاف وزارت کوم تحقیقات نه دی لیدلې. د وی او ای رپورت وايي د انصاف وزارت صدر ټرمپ د کمپاین د مامورینو خبرو ته ځواب نه دی ویلي. د وی او ای رپورت وايي تر اوسه پوری صدر ټرمپ او ویلیام بار یو بل ته دومره نږدې ګڼل کېدل چې ناقدینو به ویلیام بار ته ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل بللو. دواړه په دې نظر وو چې په صدارت انتخاب کې د ډاک دلاري ورکړی شوی ووټونو یا رایو دلاري په پراخه درغلي کېدل شي. د وی او ای رپورت وايي د نومبر په 9 نیټه د زړې تکلاري برعکس ویلیام بار حکومتي وکیلانو ته امر وکړو چې په صدارت انتخاب کې درغلي په اړه د ځانګړي الزاماتو تحقیقات وکړي. د دې په پرتا چې د انتخاب نتیجې تصدیق لا په رسمي ډول نه دي شوی، د وی او ای رپورت وايي ویلیام بار د دې غیر معمولی هدایتنامې له امله د انتخابي جرمونو خلاف د انصاف وزارت د سانګي مشر چارواکي د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه. د ای پی سره مرکه کې ویلیام بار د صدر ټرمپ د انتخابي کمپاین پخوانی قانوني مشر سیدنی پاول او د نورو هغه داوی رد کړي چې په انتخابي نظام کې د درغلې دلاري ملیونونو ووټونه د صدر ټرمپ نه جو بایدن ته واړول شو. ویلیام بار ویل داسې هم ویل شوی وو چې د انتخاب نتیجې بدلولو د پاره د ماشینانو پروګرامینګ شوی وو یا په ماشینانو کې لاسوهنه شوی وو، خو د انصاف وزارت او د ډیپارټمنټ آف هوملند سکیورټي دې ته کتنه وکړه او دغه خبرې بتایید کی هیڅ اونه موندل. تیر هفته صدر ټرمپ د سایبر سکیورټي یا د انټرنیټ د تحفظ حکومتي ادارې سایبر سکیورټي اینڈ انفراستراکچر سکیورټي ایجنسی مشر کریس کریبس د دندې څخه لری کړو. د ګوخه کېدو نه وړاندې کریس کریبس ویلی وو چې د نومبر د درې مینیټې ووټونه د امریکې د تاریخ تر ټولو محفوظ انتخابات وو.
ترنو اوریدونکو د وایس اف امریکا جو ده راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په کال 2013 کې په شام کې د ایران او د روس په امداد قائم د اسد حکومت د شام د ډوما خار د سود سودا په یو لوی بازار د میزایلو حمله کړې وه. د حملې نه پس دغلتا د مړو نارینه او د نانو او د ماشومانو تصویرونه ډېر زړه بوګنون کې وو. دغه حمله د اکتوبر په 13 تاریخ شوی وه او په دې کې اویا کسان مړه او د 500 نه زیات جوبل شوي وو. دا واقعیا د شام د اولس خلاف د بشار الاسد د شروع کړي جنگ یو ډېره غمجنه یادګیره نه کوي چې په تیرو نهنی مقابلو کې پکې د 500 نه زیات خلک وجلې شوي دي. د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د ډوما د واقعې د مرو او جوبل کسانو او د اسد حکومت د لاسه په داشان نورو واقعو کې د شول ظلمونو خلاف د نومبر په 9 تاریخ د شام د عام اولس د تحفظ د کال 2019 د قانون لاندې په 19 تنانو او ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د خارجه چارو محکمې د شام په قامی دفاعي فوجونو او د اسد ملګری ایران پلو او ملیشي او د دغه ملیشي په یو کمانډر سقر رستم باندې هم په شام کې د ډزبنده په لار کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خدانی په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په دې لړ کې د شام د فوجي چارواکو د شام د پارلماني غړو د شام د حکومتي ادارو او د شام او د لبنان د ځینو کسانو خلاف قدم پورته کړی دی، ځکه چې دوی د اسد حکومت د پټرولو د سند د بیا راجوندي کولو کوششونه کول. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت لخوا لګیدونکي بندیزونه د دې خبرې څرګندونه کوي چې اسد حکومت د شام د ادارو دننه بډې رشوتونه څومره خوار کړی دي. د خدانی وزیر سټیون نوچنوم په کلکه سره دا خبره کړې ده چې د امریکای د خدانی محکمه به د اسد حکومت او د دغه حکومت په مرستیالانو خپل اقتصادي فشار جاري ساتي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په صفاټکو کې دا اعلان کړی دی چې چاوم دی نولسو تنانو یا ادارو سره سلین دین وکړو او به په قانونو د امریکای لخوا د بندیزونو لګیدو خطره په سر اخلي. د زیاته کچې دا بندیزونه به د انساني خواخوږۍ په بنیاد کیدونکي کار باپار باندې نشي لګولې او دا چې امریکا به د شام خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد جاري ساتي. خاغلی پومپیو اوی چې امریکا په دې پردا کې د شام د جنگ د یو پوخ سیاسي اواری د پاره د شام د خلکو د مطالبي مرسته جاري ساتي. امریکا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد لاندې د شام د جنگ اواری غواړي. دې مقصد د پاره امریکا شام د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استادې د پیډرسن
په ګرد شام کې د ډزبندۍ د غږ ملاتړ کوي. خصوصي استازي پیډرسن شام کې د سیاسي قیدیانو او د نورو گرفتارو کسانو د خوشي کېدو، د نوي آئین د جوړولو او د ملګرو ملتونو د سارن اعلان دی، د صفا او د ستره انتخابونو کېدو غږ هم کړی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپل بیان په اخر کې وویل چې دا اوس د اسد حکومت خوښه ده چې په شام کې تقریبا د لسو کالو راسې د تود جنگ د ختمولو دپاره کوټلي اقدامات کوي یا د بیا نورو سختو بندیزونو ته تیار شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده